چې ولی ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي. په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدانه نه مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالي برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته مېرمن دي، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنا سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
14.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
ولی ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس رورو می زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستون ځل کوم ځای را شروع شوی، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله زده مسایل را پیدا کی او بدلون کې راولي؟
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخ یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کاري تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمې اولاد هم دې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاری وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و بس رورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی، زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لامرونو تر ډیره له د دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر لپاره، د خپلې وسایلې لپاره، یا د دې لپاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکو عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو ویلاتی دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري. دا چې ارزښت نه لري، نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینل لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپله جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت وسپره ورسپلل کیږي هغه په خړول پر مخ کې سیو تخت تر ونه کړی.
د یو خصوصي په هنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف ندرلودل او هر خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژوند شکایت تکې نه وی.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو خطر کې کدی لخپل توانه پورته لخپل طاقت نه پورته نور کارونه تلاش واچو همغه د ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند به درته خوان نه درکوي، هغه که هر دند وي همغه علت دی چې بل اخره دې ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار او تر را پیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بل اخره نه د ژوند درته خوان ورکوي، نو وظیفه ورته خوند ورکي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دې مفهوم ژوند او کله کله کور سره کینی و یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي. شاید معموله جمله دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې په هی کې د کار زده کړو او نورو مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي، په کار د چله دې حالت ته دراوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک د دولسم نه فارغ وي پونتون د تګ او نه تک تصمیم لري او نه لري، زړه یې کیږي زړه یې نه کیږي، د نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لسانس نشو یو ورسته پاتې والی. که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیایي او تدریجي بیا دی نسي کولی چې همدغه خپلې بېغورۍ او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، د اجتماعي ځانونه دي، د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، د یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدان د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو کې مشورې ومنه، ځینې دوستان ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډیره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډیره فاصله لري. توانایی یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډیری ځوانان نه پوهیږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله او هله، بالاخره سټیسفای سي، اشباه سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنس، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپلو ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زویم. زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښته یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیږم چې خرابه ده او په ژوند کې به هم جوړ نسی. زه پیږم چې واستې دي او په ژوند کې به هم ختم نسی. زه په دې پیږم چې مشکلات ډېر دي او دا به په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکي. دا وی پنځه دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي یو ګدایګري کوي یو بل ملنار ده. همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي. یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانی لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوي سي د خپل موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای را شروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده. کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبرېږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په لسم ټولګي کې د تمدنونو د درس په سلسله کې نن د روم تمدن لولو. په نننۍ درس کې ښوونکی لومړی درته د روم د امپراتورۍ په باب لنډه تاریخي سلسله بیانوي، ورپسې د روم تمدن لولو. په دې درس کې ښوونکی موږ ته د روم د تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي میراثونه او په اوسني روم کې د دغو میراثونو نښې نښانې بیانوي. زو او دا ټول مسایل له ښوونکي اورو.
د نن ورځې په لوست کې د روم د امپراتورۍ د رامنځته کېدو، د لرغوني روم له سیاسي، ټولنیز او کلتوري وضع څخه ځان پوه کوو او له هنري بریاوو سره یې ځان آشنا کوو. لومړی راځو د روم په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. د روم تمدن په ایټالیا کې متمرکز و. دغه تمدن هغه حل ګڼل کیږي چې د یونان تمدنونه ورڅخه نورې اروپایي هیوادونو ته تیرېدل. پخوانیو ایټالویانو له یونان څخه الفبا، دینی عقیدې او هنرونه زده کړي چې له همدې امله د ایټالیا نوم یوناني نوم دی. د روم تمدن له میلاد څخه وړاندې په شپږمه پیړۍ کې پرمختیا پیل کړه او د یونان د تمدن له زور وروسته خپلې لوړې پوړې ته ورسېده. د روم ښار په زیرم مخزشت کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ شو. د لرغوني رومیانو د ژبې لاتینی نوم له همدغې کلمې څخه اخیستل سوی و. هغه مهال د روم یو شمیر میشت قومونه سره یو ځای او یو موټی شول چې لاتینیانو په نامه یې شهرت پیدا کړي او څه مهال وروسته یې د شاهي نظام رامنځته کېدو یو منبع وګرځېده. وروسته له هغه چې رومیان پر ټولې ایټالیا ولکه پیدا کړه د نورو سیمو د نیولو هڅې یې پیل کړې چې په ترڅ کې یې د رومیانو او کارتاژیانو ترمنځ جګړه پیل شوه. دغه مهال کارتاژ یا ننني تونس د مدیترانې پر ټاپو وزمو او د شمالي افریقا په ډیرو سواحلو ولکه درلودله. د رومیانو او کارتاژ جګړه له یوې پیړۍ ډیر دوام وکړي چې په پایله کې رومیان بریالي شول او په 1346 مخزش کې د کارتاژ دولت پای ته ورسېدی. رومیان خپلو بریاو ته ادامه ورکړه او د مصر او کوچنی اسیا په نیولو سره یې یو پراخه هیواد رامنځته کړ. په دې توګه د روم حکومت د روم په امپراتوري بدل شو. یو بله دوره شروع کیږي د دغه څخه وروسته چې د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي او تر 1346 زیږدیز پورې دوام کوي. اکتاو یو پیاوړی سترواک د دې بادشاهي واکمن ګرځي. هغه د هغه د واکمنۍ په وخت کې ډیر اصلاحات راځي او فساد له منځه ځي. د قانون او نظم غشتلوالی هم شتون پیدا کوي. نوې محکمې جوړیږي او د پوستي خدمتونو بنسټ اجدول کیږي. له دریمی زیږدیزې پیړۍ وروسته رومي امپراتوري له ستونزو سره مخ شوه او ځواک یې کمزوری شو. کنستانتین چې د روم د امپراتور او د بیزانتوم یا کنستانتینیا ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه غوره کړی و، دغه ګام رومي امپراتوري په دوو برخو ختیځ او لویدیز روم وویشي. لویدیز روم د بهرنیو بریدونو په ترڅ کې د زوړ په لور روانو، خو ختیځ روم تر هغه پایښت وموند چې پلازمینه یې په 1453 کال کې د ترکیې مسلمانانو له لورې فتح سو. په دې ډول د نړۍ دغه لوی سترواک حمله منځه ولاړې. رزو ټولنیز ژوند ته د کلتور اړوند موږ ټولنیز ژوند هم تر بحث لاندې نیسو. د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر مهال رومي ټولنه له دریو اصلي ډلو، اصلي رومیان، غیر رومي وګړي او غلامانو څخه جوړه شوې وه. د ځمکې د مالکیت او په ټاکنو کې د ګډون حق یوازې لومړۍ ډلې درلودې او دولتي چارو کې هم له همدې ډلې ټاکل کېده. خو دغه وخت په تیریدو سره دغه حالت بدلون وکړي او دویمې ډلې هم د اعتراضاتو او هڅو په پایله کې لومړۍ ډلې امتیازات ترلاسه کړه. که چیرې د روم د دین په باره کې خبرې کوو، رومیانو هم د یونان په څیر په ډیرو خدایانو باور درلود او د هغوی عبادت یې کوي. مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي جوونو د ښځو ساتونکي مشتری باران ورونکي او عطارد پیغام رسوونکي خدای ګڼل کېدل. هنر او معماری د هنر او معماری په برخه کې رومیانو ډیر پرمختګ کړی و، خو هنري لارې د یوناني هنر تر اغیزې لاندې و چې له همدې عمله رومي هنر د یو یوناني هنر دوام بلل کېده. له لرغوني روم څخه ډیر آثار لکه لوښي، سکې، وسلې، مجسمې او داسې نور ترلاسه سوه چې د رومي تمدن ښکارندویي کول. رومیانو د پلونو، مجسمو او ودانیو په جوړولو کې ډیر پرمختګ وکړ.
و موریدل چې د روم امپراتوري هغه مهال په شل کې دوه سره مخ شو چې روم په دوو برخو ختیځ او لویدیز روم وبېشل شو. که څه هم ختیځ روم د څو وخت لپاره با ثبات او پیوړی پاتې شو، خو د بهرنی ارغل پترس کې و پرزول شو.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د یولسم ټولګي تاریخ. د یولسم ټولګي د تاریخي درسونو په سلسله کې نن د ایران د تاریخ و پاڼه را اړو. په نننی درس کې بولولو چې صفوي دولت ولې د ایران په تاریخي پیښو کې ډیر مهم ګڼل کیږي. لخون کې بواورو چې د صفویانو دولت د ایران د سیاسي تاریخ لپاره څه په میراث پریښودل، او دا چې د افغانانو بریدونو د صفویانو د دولت ثبات تر کومه وننګاوه. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به نن د ورځې په درس کې پوره تشریح کړي.
په دې لوست کې به موږ د ایران د تاریخ په باره کې خبرې وکړو، او د صفویانو ورتګ و ایران ته چې کوم لامل کیږي د دوی ورتګ په ایران کې، او وروسته له دوی څخه کله چې د صفوي دولت له منځه ځي په ایران کې کوم ډول حالات رامنځته کیږي، او د صفویانو د ورتګ څخه مخکې په ایران کې څه ډول حالات و، د دوی نظام اقتصاد په څه حال کې و، او د هغه تر څنګ د افغانانو په واسطه هغه نوی حکومتي لړۍ رامنځته کېدل، د دې سره سره د ایران اړیکې د بهرني هیوادونو سره چې ایران کوم ډول اړیکې درلودې د اروپا او همداشان د نړۍ سره، دې لوست کې به د دې موضوعاتو څخه لنډه کتنه وکړو. لومړی راځو صفویانو ته. د صفویانو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. د شاه اسماعیل صفوي په واسطه د نوي پیړۍ یعنې په 1906 قمري او یا هم 1501 میلادي کال کې د صفوي حکومت رامنځته کېدل د ایران تاریخ ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي، ځکه چې د صفویانو څخه مخکې په ایران کې داخلي وضع ډیره خراب، سیاسي ګډوډي شتون درلود او ټولنیز ناخوالې بیخي زیاتې شوې وې، مرکزي دولت شتون نه درلود. خو کله چې صفوي حکومت راځي او په ایران کې رامنځته کیږي، دغه ټولو نقطو ته د پای ټکی ږدي او ایران یو موټی او خلګي اتحاد رابلی. د صفوي لړۍ د مشهور پاچایانو لړۍ څخه یو هم د دوی لومړنی پاچا شاه عباس نومېدی. دغه شاه عباس په نامه پاشا چې د خپل وفادارو سلرکارانو او سرتیرو په واسطه د صفوي حکومت بنسټ ځواکمن کړی وو، دی د یو لړ پرله پسې لشکر کشیو په واسطه سیمه ییز امیران ټاکلي وو، او په هیواد کې د ایران دولت د سارنې لمنه غوړولې وه. یوازې دا نه چې د امنیت او امن ته کار کړی وو، د نوموړي د واکمنۍ په دوران کې سوداګري، کرنې، صنعت او داسې نورو چارو ته هم خلکو مخه کړې وه. د اصفهان ښار د صفویانو د پلازمینې په توګه د ایران په یو ډیر ښکلی او لوی ښار بدل کیږي. اصفهان ښار لمړی صفویان هغه خپل پلازمینه او بیا هغه په یو لوی ښار باندې تبدیل کوي، او د دې ټولو سره سره چې په صنعت، امنیت او ټولنیز او اقتصادي وضع کې دوی پرمختګ رامنځته کړی وو او شوالی او بهتروالی راوستلی وو، صفویانو په نظامی بخش کې هم کار کړی وو. د اروپا په مرسته یې د خپلو عسکرو د زده کړې او پوهې د ځواکونو د سنبالولو په برخه کې له اروپا یانو څخه ګټه ترلاسه کوله، او دوی دوه انګلیسي ورونه چې یو انټونی او بل رابرټ شیرلی نومیږي، د دوی څخه هم د جګړې توپونو او د لاسي توپنچو د جوړولو کسب هم زده کړی وو. یعنی دوی نظام ته هم کار کړی وو. صفویانو د ایران دولت وروسته له اسلام څخه د شهرت تر ټولو لوړې پوړیو ته ورساوه، چې وروسته له صفویانو څخه بیا دغه رقم حالت نه دی پیښ شوی. د هغه څخه وروسته راځو افشاریانو واکمنۍ ته. لکه څنګه چې موویل د صفوي حکومت له پرځېدو څخه وروسته بیا افغانان په ایران باندې د صفویانو په ځای واکمن کیږي، یعنې د افشاریان واک ته رسیږي، خو دغه واکمني کول د دوی د ډیر وخت دوام نه نیسي او لنډمهاله واکمني ورته ویلی سو، ځکه چې نادر افشار چې و په اصل کې د ترکمنانو د افشارو له ټبر څخه و. یو ځل بیا ایرانیان په ځان راټول کړل، د غوښتل چې ټول ایرانیان پر ځان باندې راټول کړي او د افغانانو او ازبکو په ګډون د بیلابیل ډلې او لشکرونه جوړ کړل تر څو د ایران زیاتې سیمې ونیسي فاتحې کې او د دې وړتیا پیدا کړي تر څو ایران تر خپل کنټرول لاندې راولي او تر خپل حکومت لاندې راولي. په ټول ایران باندې واکمني ترلاسه کړه او د یو نوي حکومت د رامنځته کېدو لپاره یې لاره هواره کړله نادر افشار. خو لکه څنګه چې مو ویل دغه واکمني دایمي نه پاتې کیږي، د ډیر وخت لپاره دوام نه کوي، په لنډ وخت کې بیرته له منځه ځي. په دغه وخت کې نادر په وړاندیز د آذربایجان په شمال ختیځ کې د مغان په سیمه کې د قبیلو د مشرانو مخور او روحانیانو یو غونډه جوړوي او ټول هغه مخور او روحانیان خلک ربلي او مذاکرات او خبرې کوي تر څو یو پاچا وټاکي چې بیا وروسته له ډیرو مذاکراتو څخه وروسته نادر افشار د ایران د پاچا په توګه ټاکل کیږي. د ایران د نیولو څخه وروسته او د نادر افشار د واک د رسیدو څخه وروسته نادر افشار غواړي چې نورې سیمې هم ونیسي، ځانګړي پوځي سیاستي او اقداماتو په اړه ایران د لنډې مودې لپاره په دې توانیږي چې د افغانستان، هند او کوچنۍ آسیا ځینې برخې ونیسي. خو د نادر افشار د حکومت هغه وروستني کلونه چې دي هغه د ایران د خلکو لپاره یو څه ستونزمن ګرځي او په 1118 قمري او یا په 1118 میلادي کال کې نادر افشار د ایرانانو لخوا وژل کیږي. وروسته د نادر افشار د وژلو څخه په ایران کې هم غوغا او ګډوډي او اختلافات لامل کیږي او د کورنیو اختلافاتو او د مرکزی دولت نور له منځه ځي.
د ایران د تاریخ د درسونو په سلسله کې نن په دې پوښو چې د صفوي دولت لره پرزیدو وروسته د لنډ وخت لپاره افغانان پر ایران واکمن وو، خو نادر افشار بیا دې تاریخي سلسلې ته د پای ټکی کېښود او پر ایران د خپلې واکمنۍ په پل سره یې د دغه هیواد پر ټولو سیمو خپل حاکمیت جاری کړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت غوښیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان تاریخي ونډه مطالعه کړه. نن هم امانی تاریخ ته دوام ورکوو. نن به ښوونکی راته وایي چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته افغانستان په څه ډول یو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت کې و او امان الله خان له شته وضعیته د وتلو لپاره څه ډول اصلاحي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول. په دې سلسله کې به د همدغو اصلاحي پروګرامونو هغه اغیزې ولولو چې یو مستقل افغانستان یې د پرمختګ لارې ته برابر کړ.
بل موضوع اصلاحات دي چې د غازی امان الله خان د دولت په وخت کې له 1921 څخه تر 1928 پورې رامنځته شوي د هغو اصلاحاتو او سترو کړنو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. په 1990 او یا هم په 1998 لمریز کال کې کله چې افغانستان له انګریزانو څخه ازادي واخیستله او د په رسمیت باندې وپیژندل سو، د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لاسته راوړنې د هیواد په وروستیو ټولنیو او اقتصادي پروسو کې ژوره اغیزه درلوده. افغانستان د یو نوې مرحلې پیل وکړي او یو نوې مرحلې ته داخل سو، چې له دې امله د شاه امان الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودی او د هغوی په ملاتړ یې ډېر همه بدلونونه رامنځته کړل. انګلیسیانو سره 1999 کال کې د خپلواکۍ په جګړه کې د هیواد پانګه په بشپړه توګه خلاصه شوې او ختمه شوې وه، او بیل پیسو او بیل زیرمې هیڅ امکان نه لري چې یو کوچنک بدلون دی هم په یو ټولنه کې راسي. د همدې عمل د مالی او اداري اصلاحاتو چارې پیل کېدل اړین او مهم و، نو غازی امان الله خان هم د مالی او اداري اصلاحاتو کې پوره کوشش کوي او دغه پروسه چارې پیل کړلې. مالی او اقتصادي چارې شاه امان الله خان د اصلاحاتو د تطبیق په لومړي پړاو کې د ستونزو سره مخامخ و، ځکه د دې تطبیقول لومړی دا چې خلک خپله بېوزله وي او نه غواړي چې مالیات او دا شی دې ورباندې اضافه او یا هم وسپاري وه دولت ته. نوموړي د خلکو د مالیاتو فشار را لږ کړ، له ځمکې څخه د جنس مالیه یې نور په جنس باندې نه غوښتله، هغه یې و نغدو ته واړوله، یعنې دا چې هغه د ځمکې خاوندان چې وه او یا هم شتمني لرونکي خلک چې وه د هغو څخه یې مالیه نور په نغدو باندې اخیستل، او ټولو خلکو پرته د خان او ملک ته د پیسو د سپارلو څخه هغو کولی سوای چې د مالیه دفتر سره په اړیکه کې سي او هغه ته خپله مالیه وسپاري. پاتې سو د څارویو د مالیه د ورکړې دپاره د څارویو محصول په نامه قانونیې رامنځته کړ. په اداري اصلاحاتو کې دولت د هر سنه ډیر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه وکړه، او د دغه ملي وحدت ورورولي د افغانستان د خلکو په مساوي حقوقو ولاړ و. د اساسي قانون د اتمې مادې سره سم ټول هغه خلک چې افغانستان کې ژوند کوي پرته له دیني او مذهبي مسایلو تبع ګڼل کیږي، یعنې ټوله یو رقم دی او ټوله د افغانستان تبع ده. د دې څخه وروسته کلتوري چارې سیډو د غازی امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون د اتشپېتمې مادې سره سم د لیک لوست زده کړه اجباري سوله، او ډېر شمېر ښوونځي په دغه وخت کې پرانیستل سولې. په مرکز او ولایتونو کې ښوونځیانې جوړې سولې. په پایتخت کې د حبیبې لیسې سربیره د امانیه لیسه هم جوړه شوله په دغه وخت کې، چې لومړی لیسه د فرانسویانو لخوا جوړه سوله د حبیبي لیسه، او دوهم د امانیه لیسه بیا د جرمنیانو په مرسته حکومت باندې جوړه سوله. دا هغه ټول اداري کلتوري اصلاحات و چې د غازی امان الله خان په وخت کې رااله.
د امانی تاریخ د اصلاحاتو په برخه کې پر دې سره پوښو چې د امان الله خان له لوري دا اصلاحات نه یوازې اداري نظم رامنځته کړ، بلکې د هغه قانوني اصلاحات د دې لامل شول چې ټول افغانان د قانون په وړاندې یو ډول حق او مکلفیت ولري. له دې اصلاحاتو سره ټول افغانانو ځان د افغانستان مالکان وګڼل.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ. د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه پورز د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه پورز د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه پورز د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون، د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځیدلې وي او د خوانځي د تاریخ مضمون په زده کولو کې در سره مرسته کړې وي. نو په همدې تما درسی ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
فکر کرم پیاری فکر کرم پیاری مو پلی آسر سری سر سری ما زخلیم جبر ما کا یاوری ما زخلیم جبر کیاوری ما زخم منجو سوچ دل جبر ما کیا بری نا زخم جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری ما زخم جبر ما